د ژوند رنگونه.
السلام علیکم ملګرو ملتونو، په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2023 کال پورې بشپړه وچ شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکه واسطره اړیکه ونیسئ، که نه یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212 1520401. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورځو خپرونه پیلوو له خپل میلمه سره. نور صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیلې او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب لودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمي بدلونونو او تاثیرات او کرات و مرات و در لست کاله کیگی یا زیاتره خلکو تای اولاندی کهو او دونرانو تای اولاندی کهو دولت تای گویزد کهو سه تغییرات اقلیمی متاسفانه دی افغانستان بالخصوص دی زراعت او دی اوبو برخو که او مالداری برخو که دیر زیان من کرده ده. او مو گفتاسی اوز دغه کرکی چوکه گیریو نور بیخی آغا چاره و آغا وگدمحال پلانم چه باید دوده متاسفانم ندرلود اوز دست و پنجه نرم که او دغا مصیبت اوز دموک دروازه تر رسیده لی او اکثرا مبتاسه خصوصا اوز وقت که اکثر ولایت متاسفانه سی د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غستونځ چې تقریبا 8 میلیون نفوس لري څومره محسوسه ده؟
او بخیر
و مال چې کابل کې د غستونځ څومره محسوسه ده، ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټولې دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په اوږد مهال کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به لحد از تراکم دی، نفوس زیاد دی او مصرف دی اوبو زیاد دی. موږ تاسو اکثرا وست د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو ته خلک ورته ژوند کې او استوګنه لري اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی دیدیم نلری توست مثال دیل پر سطح دی اوبو دیر تیتا شوید آغا امکانات نلری تی ادی اقل آغا خپل آغا سادانو نور مو کندی و زمینه دیدیم مساید شید سی اوبو ترین استفاده او کی. متاسفانه اکثرا نوست اوبو پو بای اخلی یا لرو ساحی تزی او ورکه ماشومان زموږ مایندو دا اکثرا وګور او ډیر پوسټونه کې گیر دي سه کا خدای وکوي او دا مشکل فقط د لپاره هلیږي چې موږ تاسو ورخ بولرو باران ولرو زمينه دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دي د ورخ په برخه کې کورخ ولرو موږ زراعت هم لرو مالداري هم لرو صحت هم لرو اوبوم لرو کورخ نه لرو نو متاسفانه لانجه کې گیر یو.
بله نور صاحب پوښتنه دا په ولاړېږي که څه هم دا ښه و چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کېږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ موږ تاسې په طبیعت کې سلور برخه هغه د ژوند اړتیاوې سلور بخشو کې لرو مثال اوبو دی خاورې دی هوا دی او غذا دی ټول برخو کې که اوبو یې که هوا یې که خاورې یې او که مواد غذایی دا که ککړې او حفظ الصحه مراعات ونه شي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسې پوهونه لرو هغه هغه زمینه ورته مساعد ونکو اکثر امراض د همدغه نه زیاتېږي د همدغه نه پورته کېږي اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات د سږو مشکلات د ګردو مشکلات د جلدي مشکلات دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراعتوو اولیه مواد چې موږ تاسې استفاده کوو متاسفانه صحیح نه دی بالخصوص اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسې یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسې ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعت کړو دغه پوهاوی باید وشي حداقل خلکو ته زمینه دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جګ سي او زمینه دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعت
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپلې پوښتنې به کوي خو زه راځم همدا د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کېږم. مونږ او تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایو یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري د څښاک اوبه په بیه اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالیو وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي هغو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بایه باندې اخلي او فکر کوم د 40 لیتر بایه هم همداسې لس تر 60 افغانۍ پورې ده، یعنی لیتر په 1 روپۍ یا شاید په 2 روپۍ یا ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د دې 40 روپۍ واس هم نه لري چې یو 40 لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتونو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نسی استفاده کولی، نو څه کول په کار دی؟ غو بیوازد هیوادوال لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي که هغه د ویالې وي که هغه د څا وي که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسانه لارې چارې ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوئ، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه، همداسې واضح خبرې کوئ نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشحاله اوسئ. ګوری د اوبو لپاره سلور منبع لرو اکثرا ښارونو کې او په اطرافو کې استعمالېږي، دا د چینه دی یا د نل اوبو دی اکثرا په اطرافو کې د بیالنه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي هر حالت کې وي، مثال که سا ولرو د سا حفظ الصحه مراعت ونکړو موږ په امراضو اخته کیږو. مطمئن اوسئ دا 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 اصول دا دی چې سا مناسب ځای کې نه وي، سارې پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم څه استفاده کوي هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله دی هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بېوزله دی که څوک ته سرمایه داره دی، دا 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 حالت ترې راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بېچاره او فقیر څه د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، بیا د اوبو لپاره یې لکومه کي. دغه ستونزه کوي موږ اوس گیر یو. بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپما کې کوښښ ونکړي. که موږ تاسې هغه معیارونه اوس وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم 40-50 لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي، نور خلک د دې نه هم کم مصرفوي، او د دې نه چاره هم نشته دی. اوس د موږ کالی مینځل، د هغه خپل نظافت ساتل، د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول، هغه ورځنی اړتیا هم ټول به اوبو باندې تړلی دی، او بل چاره نه لرو. چې موږ تاسې که غریب دی که بیچاره دی، فقط کوشش ونکړي چې اوبو اسپما ونکړي، اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونکړي، دا کوشش وسي چې خلکو ته اوبو ورسیږي، او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه وسو چې خیر دی که زما راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړه مثال ساکلې که ورخدو لرو بل کال کې نه لرو، دوه کال اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا 15 کاله وشو، اوس د دوه کالو درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کوو، اوبو حفظ الصحه وساتو.
کور ودان نور صاحب سلامات اوسئ، ستاسو سپارښتنه او ټینګار دا دی چې د اوبو حفظ الصحې ته باید کار وشي، که هغه د څا اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو یا د سیندونو یا هم د کاریزونو اوبه دي، باید ولس د پاکوالي لپاره لاس په کار شي، او دغه راز حکومت هم وایي چې مسؤلیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کړي، تر څو دغه لوی ناورین چې د ټولې نړۍ لپاره متوجه دی، خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبله زیږیدلې وچکالي ده، د دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکوي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري، د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د موندلو لارو چارو ته ځانګړې شوې. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار ته متاثر اړیکه نیولې.
ښه، وقار صاحب، ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي، او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي، دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي، کاریزونه هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکړئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه ورسنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي، اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی، او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د اوبو د منابعو نه خلکو استفاده کوله، لکه کاریزونه، چینی، او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویلې کېدلې هغه به صفا اوبه وي، خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د 80% نه بره ټول کاریزونه وچې وي، چینی وچې دي، او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوې دی او یا د موسخیره موسسات د خوانه دغه ساګر نو استفاده کوي او باز خلک چې هغه یو تکار نه شوی هغه وسم د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح وبدي او وبوت هغه لاسرسي چې په نړیوال معیارونو او استانډارډونو دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسي نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح وب مهیا کړي بعضې وخت کې په خارونو کې اوس چې د جلال آباد خار اوبه اوس هم یعنی دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي اوبه ملوث دي اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي نو په مختلفو لارو نه خلک اوبه لاسته راوړي چې هغه یا ساګانې دي یا همچینی یا کاریزونه دي خو په کمه کچه باندې اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبو نه استفاده کوي
بله او وقار د خپل ژوند کې ساکراته وکي تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ کله جلال آباد بهر اوسئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوي کې د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ
من خو په خپل د جلال آباد ښار په څلورم ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه ساوهاله دا تقریبا برمی په واسطه مجاوره ساوهاله په خپل خو مونږ چې د کوم څه وګوره استفاده کوو یقینا صحیح وبدي او زمونږ غونډیانو بس یو نیم عام ساوګانی په خپل کورونو په دغه کې لري او باز نور خلک به غونډیان چې دیو د بل ساګان نو ګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سهولتونه شته چې د جوړو ساګان نو به اخلي خو لکه په کلو باندې کې مشکل شته دی اغه لاسرسي د خلکو محدود دي پاکو بوتا اکثره خلک د سطحي وبونه یا د کانالونو د وبونه استفاده کوي نو د شي په مختلف کټګوري باندې د خلک ویشل شو یعنی ټول خلک اوس پاکو بوتا لاسرسي نه لري او نشي کولای چې پاکو بو ځانته مهیا او برابر کی کوم چې د نړیوال سټانډرد یا نورمونو سره برابر وي
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمو سره خاغل نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی ک پختنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو
مننه مهرباني بجاندی
وسه سلامات او سیډیره مننه او فیولا وقار ل جلال آباد خارو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څخاک لپاره اوبه په بای اخلي او البته هغه اوبه هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کیږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کیږي نور صاحب تاسو دا خبره واوریدلې اول به لان دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې د غجورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي البته هغه کسان چې پیسې لري د جورې څا واسطه لري هغوی جوره څا باسي هم غریبان او بېوزله کسان بیا د جورې څا واسط نه لري دا څومره د اوبو د منابعو په کمښت کې رول لري او خلک بالاخره څه وکړي ځکه که جوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري بل طرف ته که جوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي څه وایي د ژورو څاګانو د اغیزو په اړه
ګورې موږ تاسو د داسې یو اقلیم سره یا په آب او هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو مطلق تلل دی لپاره د دې کورښت ولرو وبولرو کورښت ولرو وبونشته دی دا همدغه کا ګراوند واټر دی او کا سرفیس واټر دی دا ټول د ورست له عمله پیدا کیو او هغه مېسره وو سنې وخت کې خوشبختانه کشرقي ولایت وو او ننګرهار او لغمان او کونړ او نورستان د لپاره یو حوزه مکمل وو ننګرهار ته د لوګر نه کابل نه پنجشیر نه پروان نه کاپیسا نه لغمان کنل ټول ننګرهار بردي هغه دوی لږ ذره سوال پدې کې دی حداقل وبو لري کا حفظ الصحه هم درست نه دی خو وبو لري کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې دا کمپنی و دشت برچی و دغه ساحو کې اوس خلک وبو نه لري مهم دا دی چې اوس کا حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي لږ ذره که یو وری دوه وری مریض شو درې وری هغه اثرات کمیږي اما مهم دا دی چې په ژورو ساګانو باندې موږ تاسو کې تکیه وکړو دغه زور سا بل کال کې باید بیا زور کو دوه کال بعد بیا زور کو دا لار نه دی د حل لار نشته دی فقط حل لار دا دی چې موږ تاسو ان شاء الله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کې د پنچیر نه اوبو موږ تاسو مدیریت کو بل لار نشته دی تر څو چې اوبو مدیریت پاکله کوټل ګامونه وانخلي او باید واخیستل شي.
بله کور ودان د اوبو مدیریت باندې بل ګروسته نور هم تم شو موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په اوسنیو لارو چارو باندې مرکه کړې ده. هغه بورو سره شي یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکو چې منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو. بیا بل ګزره په حل لارو باندې تم شو چې د کابل ښار د نورو لوی ښارونو د اوبو لپاره خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او حل لارې سیدي تر څو هغو باندې دولت تمرکز وکړي. اوس به اوریدونکو سره خبرې وکړو. ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري د اوریدونکو استودیو سره وصل دی هیله ده چې غږ واورو. مهرباني
قربان صاحب. محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک یو کې چروغ جوړ بس
کور ودان سلامات اوسې. اتل صاحب له هلمند نستړي مشه
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم الدین صاحب یو سلام تاسو مرمنو ته وامه. محترم اسد الله الدین صاحب دا وچکالي چې دا خو په ټوله افغانستان کې یعنی قدرت وامه په ټوله نړۍ کې دا نو دلته الدین صاحب محترم از په افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید مر حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په هلمند ولایت کې محترم اسد الله الدین صاحب تقریبا دا سیواونی یو نیمه ونی کې چې دا سخت وچکالي راځي دا کم د هلمند غاټ سن چې دی په دې کې څنګه ته اوبه الدین صاحب محترم بایدل خو د حکومت طرف څخه به نسی وي چې وچکالي و د خلکو زراعت دی توانی چې الدین صاحب نظر د حکومت ته غوښتنه ده چې دا د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې درته دا وچکالي خلاص وو.
او د څخه کو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسې د څخه کو بل کوم کوي
لودین صاحب محترمه ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د ښاک وبو چې دی اکثره کورنۍ خپل ته د ازمیر په سیمه کې دا د هلمند سین چې مخکې ما یادونه وکړه د ښاک وبو د دغه څخه د لاسه کې او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترمه نلکی و توای نو تقریبا دغه نلکی شپږ متره په بمر شوا کې درمځ کې لاندې لودین صاحب د کور د ښاک وبو د کور د استفاده لپاره چې موږ کمی وبو کارولې پر شپږ متره باندې موږ وبو لیکن د شپږ متره څخه اوس 12 متره ته 15 متره ته اته اکثره کورونه 6 متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړی دی پر 6 متره هم دا په خوا د 6 متره وبنه پورته کیږي مثلا دا چې وب چې دی کښته روان دی لودین صاحب خلک هم دې ته توجه کوي وبنه کزاینه کې ځکه دلته دا چې کسان سره لودین صاحب دغه اوس دغه چې وتاوی د شمسانی نو دا سولر دغه چې د انرژي به خیب مختصله لري سولر انداره وتی شي دی برمی وهلی د خلکو ډیر جووري برمی وهلی دی نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساتنه د کښته کېږي بعد حکومت دغه جووري ساګانی مثلا پرېمیږي چې دا جووري برمی د خلکو کیندي.
کور ودان سلامت او سیاتل صاحب نظر مو اوریدل شي او بل اوریدونکو هم راخلو. بیا رازو نور صاحب تستری مشه د ژوند رنگونو خبرونه اوري. مهرباني وکي غاګ مرازي و ډیره مننه سلامات اوسې. کوم ځای نه ماړی کني ولې دا او تاسو د څخه کو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسه کې راتو کوي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالې نه مسایبه
خا اچین نه مخکې موږ ته جلابات نه وریدون کې اړی کني ولې واویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې اوریدون کې اړی کا پریش ولا اچین نه اړی کني ولې وا حسب وکړي چې به ور سره اړی کا ونیسو. نور صاحب راځي چې لګزره حل لارو باندې تم شو د څخه کو بوله پر د ډیر پارچ د څخه د وبو منابع موږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلارو باندې تم شو څه کېدلی سي. آیا هم دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل له شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد اوبو راوستل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه به ورسره هوار شي کنه؟ دا پوښتنه بل وروسته ځواب کوي. راځي چې دا اوریدونکي بیرته وصل شوی استودیو سره د سر خبرې وکړو چې اړیکې بیا پرې نشي. ستړي مشي له چین ورور ځان معرفي کوي او په چین کې وایي چې د څښاک اوبو څنګه ترلاسه کوي.
لوزین صاحب درو کا دې ماشين وارای د نګرهار ولایت څینو لسوالې باندې درې نه
ښا ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخه کوبل کوم کوي
اوس موږ خو ډېر په مشکل سره راوړو چې په دې غونډه ته هکې پلې کې یو څاغ یو کوي
ښا دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلیواله مغیو کوي نه لوي څانه وبوړي
یو بس مشکل لاس سالو با جلالی شی مخام خب کوری داشت او برو با سیغه او
دا خوبا بیا یوازی دست خاک لپار لامغه زانی را وڑی او کنا دی طول ارتیا وڑ و با لامغه چان را وڑی
بس موکی خبره را نو اصول ارتیا وڑم را جنور خوباسی مستقلی نو بارانون اصطان سیرابون اصطاریزون اصینه غندو بسیوی پیدا
نو شاوخوا داسې مامدا پوښتنه کوله تاسو تقریبا ځواب کړه چې ویالې یا کومه بله منبع د اوبو نشته ځکه که دا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به اوبو له کومه کوي بله لانډه لاره شاوخوا کې شته یا بل کوم داسې سیند یا ویاله یا همکاري شته په سیمه کې په چین کې هیڅ د خپل ژوند تجربه کوایې سیند مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې په چین کې که تاسو اوسېدلی هغه مهال د اوبو سرچینې څنګه وې اوس سره څنګه مقایسه کوئ
زه به تقریبا پنځه شپېته کال وم هغې نه مخکې چې څنګه چینې وې کاریزونه وو به ډېره لویه بازۍ به وې ډېرې زیاتې بس دغه پاک به زمونږ را وې دغه چینو نه د سره چینې هم ختمې شوي سیلابونه ورته وړي وان کړي څاګانې سره یوه ساه په کلي کې او دغه کاریزونه او چینې غونډې وسې شوي صاحبه
ښه پنځه شپېته کلن عابد صاحب څه وایئ اوسنیو چارواکو ته خلکو ته ځکه ستاسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې په چین کې اوسېږئ او د ټول کلي لپاره یوه څا ده چې له همغه څانه د اړتیا وړ د څښاک اوبه او دغه راز د نور مصرف اوبه ترلاسه کیږي څه فکر کوئ لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې اوبه دغسې راکامې شولې او ستاسو په نظر حل لارې څه کیدلی شي
بس دغه 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 وچکالۍ دي ډېرې زیاتې بېخي بارانونه شته نو ځینې کې واوره شي نه او په دولت نه همدا غوښتنه چې مونږ ته زده زمینه برابره کړه تاسو زه وایم تاسو نه همدغه هیله ده غوښتنه همدا او خبره داده چې دغه ځینې دولت هم چې څنګه اوس تاسو حالاتو کې وایي چې پرسنه ته مې منل شوه دغه ځینې ځینې پیسې چې دغه هم دغه امریکایانو ورته په نړیوالو ځایونو باندې کړي نو په دغه پیسې دوی سره اجازه کې تاسو نور مرسته کوم استاد را لګي او تاسو موږ ټول دغه د پنځه کاله سره یو کال وړاندې ته به چې را پدورم تا
کور ودان سلامات او سي عابد صاحب له اچین نه اړیکه نیولې و او د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د اوبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي نور صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې دې چې له سدید صاحب سره مرکه اورېدونکو ته ور واورو تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لویو ښارونو کې د څښاک د اوبو د برابرولو لپاره اوسنیو ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنیو د اوبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حل لارې څه دي تر څو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټولو نورو لویو ښارونو کې د څښاک اوبه بالاخره ولرو او ژوند دوام پیدا کړي
جناب لودین صاحب مشکل په اوسنی وخت کې کابل کې څو شیان مشکل دي اوس یو حد اکثر د ټول کورونه چې جوړ شوی هر یو یو القصه لري دا مطمئن اوسی ټول لري فکر وکړئ شپږ میلیونه که دغه په اوو قسم تقسیم کړي هغه کورنۍ معلومیږي نو ظرفیت د دې معلومیږي څومره څاګانې لرو دا یو دوم اوس په هره کوڅه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې درې شرکت څلور شرکت د معدني اوبو دی تجارت شروع شوی فقط اوبو د مځکو لاندې نه یې باسي او خلکو باندې خرڅوي د کوم نامه د آبی تصفیه شده یعنی چاره نشته دی ټول اخلي زه هم اخلم مجبور یم نور اوبو ککړ دی دا دواره ستونزه او اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتی منابع یا زراعتی محصولات لکه تاسو فکر وکړئ بادرنګ دی ډېر اوبو ضرورت لري ولیکن فارمونه شته دی اکثرا د دې اوبو دغه ضرورت اوس نه لري کابل کې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ تاسو زمینه ورته برابر کړو دا درې ستونزه اوس په کابل کې شته دی که حکومت دغه ستونزه حل نه کړي دغه ستونزه نور هم زیاتېږي او بل کال کې که اوس سل متره دی امکان لري یو نیم سل متره ته په درې نورو کې اوبه ونل دغه هغه درې بخشو کې ستونزه دی حل لاره څه دی حل لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعاله شي په کابل کې دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه یې راوړي، که د کاپیسا نه یې راوړي، که د پغمان نه یې راوړي، هر څه کوي. موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا 2.5 میلیون خلکو ته اوبه کفایت کوي. اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیون نه نفوس زیات دی کابل کې، نه دا نورې څه کوي، نو خو مجبور دی څه ولري. هغه همدغه بند شاه و عروس دی، بند قرغه دی، د ګلباغ و چاراسیاب کې بند دی. دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي، هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي، او ترڅو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاري اوبو ولري. دغه که جاري اوبو ولري، د موږ تاسې لاندنۍ یا ګراوند واټر هم ښه کېږي، او موږ او تاسې کولی شو چې حفظ الطعام مراد دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی، باید پاک شي. دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي، تر څو خلک د بعد له دې نه د ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي. دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله، نور صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کوم په همدې حل لاره کې. آیا منابع دومره سته، اوبه دومره سته چې خلکو ته ورسیږي، خلک د څاله استفادې نه پرته وکولی سي د څښاک اوبه یا د نور ضرورت اوبه ترلاسه کړي، که چیرته دولت لاس په کار شي؟ آیا عملا همدومره اوبه موجود دي په کابل یا نورو لویو ښارو شاوخوا کې؟
په کابل کې موږ تاسې یو رود لرو، هغه هم د پغمان دی، پغمان سرچینه نیسي د کابل رود. لوګر نه راځي، هغه هم اوبه نه لري، د کابل هم اوبه نه لري. تنها فقط د ارغنده د وبخې د پنجشیر اوبه دی، د کاپیسا دی، او د پروان دی. دغه اوس هم کم دی اوبه، که دغه انتقال شي ډېر ظرفیت دی پکې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال شي او اوبه مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبه رسیږي انشاءالله. او پوتانا په دغه نه کېږي چې د پنجشیر نه یې راوړي، په هغه ظرفیت چې اوسنی دی، چون دغه پروژې اکثرا چې موږ او تاسې تغییرات اقلیم لپاره مجادله کوو، مبارزه کوو، زمینه دي د مساعده اوس حداقل خلک باید ژوند وکړي، دغه متاسفانه ډېر بودیجه غواړي، سرمایه باید ډېر ولرو. یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي، د نورو نړۍ نه باید دغه زمینه ورته مساعد شي، چې باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه اوس د دې وخت نه دی چې د فرصت له لاسه ورکړو. باید عملا کار شروع کړو او دغه اوبو انتقال
کور ودان. نور صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ په خبرونه کې له ګډون، ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نورو لوی ښارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوی و، چې د هغو کسانو د ژوند رنگ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلی کې پاکې اوبه نه لري. اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل، او ښاغلی نور هم وویل چې د حل یوازنۍ لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي، او دولت او دغه راز مرستندویه موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي، تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري، که هغه د سیندونو اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو اوبه دي، د هغو اوبو استفاده شونې کړي، تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړي پاتې شي، او په اوږدمهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ له اغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوي د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت له خوا نه. هغوی یوه پروژه همدا لري چې د پنجشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي، له هغو نه اوبه راولي کابل ته، او د کابل اړتیا ورسره رفع کړي. خو د چارو شنونکي یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي، یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي، د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي. ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي، نوي پروژو باندې کار وشي، او نوي پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي. له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو، او بیا دا خبرونه هم ورسره پای ته رسوو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژه چې د جمهوریت څخه پاتې او سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبان په دوره کې شروع شوې ده. تاسو پښتون دم وګوره بند وګوره د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او اوه کیلومتر کیندل شوی هم و. پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو. د تونلونو هغه کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم داسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و. یوازې هغه نیروګاه یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوې توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو. هغه پروژو باندې سناسه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی. لکه پښدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی، خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه یې بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی و اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړی ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوی دی. دا د سرمایه گذاری چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو. غټ بندونه زما هدف ده چې غټ بندونه غټ کانالونه اغه په خوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغه پروژه کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم دی، لکه د اغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر سالور کالو کې دا ډیر غټه برخه مو لاس ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکي اړخه لري متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند جوړ شوی و. مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتاح وروسته ړنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند پروزګان کې چې جوړ شوی ده هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکي له پلوه، د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج کېږي، هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و. نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه هم متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
و سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومي پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې په خوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نمخ کې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخش آباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو، په فرا کې فکر کوم دغه بندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاو خوازینی بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنۍ اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې ترامنځ شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي
بالکل ګوري کومګو تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو ایران 55 میلیارډ متر مکعب د اوبو زیرمې لري د غبندونه دومره ډیر زیرمې لري نو افغانستان یوازې 2 میلیارډ متر مکعب زیرمې لري دا 25 واره لګ دی د ایران په مقایسه ایران له مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو خو ایران غټ هیواد دی خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی تاسو تاجکستان وګورئ دیرش یا کوچنی هیواد دی دیرش میلیارډ متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارډ دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایي هغه چې شروع شي او د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دی خو دا پروسه مختله شو د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت نو دا حکومت هم تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي دغه د اقلیم بدلون مسله متاسفانه افغانستان ځپلې ده د افغانستان خلک د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړي ده تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارډ ډالر زمون خلک ته تاوان رسوي او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مودرلوده د اورښتونه بیا ډېر ښه و دا اوبه و دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده نو دا د گیاهي پوښښ پکې ښه کېده نو اوس په کال کې په اوسط توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د زمکه اغه د افغانستان د اغه ډیر ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډیر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایدار طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډیر اسی پذیره کوي د بدلون په مقابل کې او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې ډیر اغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده نو که اوبو نه وي د اوبو دوران اختلال موندلې ده نو تاسو قیاس کولای شئ چې ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ متاثر کړي ده متاسفانه و دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې کور ودان هم دغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم در کړی ده تاسو هم وایي او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه هغه پخوانی واوري هغه پخوانی منظم ورښتونه پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته البته په نور نړۍ کې هم متاثر شوی او په افغانستان کې هم د کابل پاړه د پلازمینه پاړه باندې ویل کیږي چې ممکن 2013 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کیږي د طالبانو د حکومت له خوا یو غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وای پانګونه کوي دغه پروژه څومره مهمه ده یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې وچکالی نه وژغورل شي خلک بل اخر اوبو ولري ژوند په دې خار کې روان وي لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کیږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو څه کول په کار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 15 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي
بلکل ګوري یو مازله یو باس زدلته واځي کول غواړم اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړي دا بحران دا ناورین ورته ویل شو ځکه چې په کابل کې کتا سو هم دیخي ډیر ورښتونه هم درلوده ډیر نورمال ورښتونه هغه په خوا لکه په خوا په شان خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده دا حالت مو درلوده ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډیر شوی ده، د نفوس درې واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډیر شوی ده. دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بنا ډیر د ښار دغه ظرفیت نه ډیر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث د اسوی مدیریت هم دی دلته د بادرنګ او د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر څلور سوه هکتاره ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه ډیر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو وغابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډیر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دی. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر لسو مترو تر سلو مترو وبخیر تر سلو مترو که تیتو یا عمیقو اغا متاسفانه اوس وچ شویده. نو اوس دا یو بحران یا ناورین تا مونگ او تاسو مخامخیو، او دا ناورین دا سی عاجل حلاری تا باید اقدام وشی. عاجل حلاری داتی چه د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوبو کوم منبع نلرو چې مونگ او تاسو دا کابل خلق تا اوبو ورکو. نو باید دی کابل نا په بهر کې کابل دغه گاونډي ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو. او یو خه منبع چې مطالعه شوی ده هغه د پنچیر حوزویز ساحه نه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین په طریقه. هغه شونې ده، هغه مطالعه هم شوی ده. لږ تر لږه هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعات کړی و چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سیندونه یوځای کیږي، غوربند، سالنګ او پنجشیر سیندونه، هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی. نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې 6 کیلومتره کیږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو. خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي، تر 300 تر 400 میلیونه ډالر بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه وګوري. 15 ورځې تاکید شوی ده چې دا سروي وشي. دا 15 ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا 15 ورځې یادوه ونه د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دي دا پخوانی مطالعات چې شوی دي دا یو مرور وشي. نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم. نو دا هم کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي. نو دا پروژه شونې ده، خو مطالعات غواړي، وخت غواړي. متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري. نو 15 کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر 15 کاله تر 2013 کال اوبا کېدای شي چې موجود وي په کابل کې. بیا تر هغه نه واخوا بیا کېدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوفرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی. نو دا عاجله پروژه ده، باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی. سرکونه جوړیږي، د هوایي پلو درته په کار ور باندې روانه ده. دا ښه خما وزارت دی، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري، او دا اولویت باید حکومتون اولویت هم باید اوسی.
بله استاد صاحب، دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه اوبو چر اوستل کیږي، د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي. دا وای 2 میلیونه کسانو ته اوبو ورکوي، مده کابل نفوس خو 2 میلیونه 8 میلیونه یادېږي. د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې ستا چې د هغوی غمو خوړل سي، یا دغه نور بندونه چې دي، یا د لوګر سیند چې دی، یا د پغمان سیند چې دی چې داسې په کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع ستا، یعنی دا سرچینې هم د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل ښاریانو ته اوبو برابرولی شي؟
ګوره، یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده. هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري. نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده. که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي. دا اوبه بیا تر 6 میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي. نو دا یو بس بل بس دا دی چې مونږ دا منطقي ده چې مونږ تاسو باید یو منبع باندې تکاو نه کو ځکه چې کېدای شي چې په راتلونکي کې تغیر اقلیم دی بس د اوبو کمښت رامنځته کیږي باید یو منبع باندې تکاو نه کو بل منبع دا دی چې په کابل کې شاتوت په بند باندې باید هم کار وشي شاتوت بند د لالندر په دره کې موقعیت لري هغه دره چې میدان وردګ بالکل ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي نو موږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو نو د لالندر بند باید هم جوړ شي هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي هغه د لالندر بند بیاد بل مزیت دا دی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي نو دا بل مزیت ده د سیلابونه هم کنټرولوي په کابل کې بیا به سیلاب نه ویني نو دا بل مزیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي هغه بیا ډېر بودیجه غواړي ډېر وخت هم غواړي ځکه چې یو لوی بند دی هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندستان سره نو اوس نه پوهیږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي نو دا د اوبو په هکله نو د افغانستان په سطح ګوري که مونږ او تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وي مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په دغه 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پرته سیمه کې چې رانغه او کار ونکو نو اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې ډېر اتکا ونکې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحې د خپل منطقې په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وي هلته بیا باید دوی د اوبوی ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید هلته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ورباندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې خو در از مدت بیا لوی تاثیر کې لرلی شي نو دا زما سپارښتنه ده چې خلک باید پخپله د خپل ساحې دغه اوبو مدیریت کنټرول پخپل لاس کې ونیسي حکومتونه ته منتظر ونشي
کور ودان سدید صاحب موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مو ګډون وکړه زه هیله من یم چې دغه خبرونه نور ولرو تر څو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید صاحب محترم د چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید له تاسو نه ډیره مننه سلامت اوسئ چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړ
زانو په جن نرشا ازمات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 لوب په خلو به سبق په ور سبق چې جوړ نشي مکو تلم زلن ستوره چې زلګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جون بیکار دے خخوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې غس پهلنیا سبق وایا بچیا 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 جہل دا تیرے رخ پل کلم پزورنا کا روخان دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سراشنا کا روخان دا دنیا کا زما پزے خبرو عمل اکڑا لے ونیا سبق وایا بچیا زانو پہ جن نرشا ازماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
دل میں درمان دے چلے ماتل میں نہ
چې باران دې چلې پستا دي دل می ډېر مړځي نا مرد لګ فورا وسد کالنا باران دې نتر سمجنه نه